د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه د سرټیکی د پاکستان قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ناباورۍ تحریک په رد کولو سپریم کورټ اوریدنه تر سبا ځنډولې. د وکیلانو تنظیمونو د قومي اسمبلی سپیکر د پریکړې ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې ده چې سپریم کورټ د آئینی بحران مخنیوي لپاره زر تر زره فیصله جاری کړي. د پاکستان مخالف سیاسي ډلو د پوځي مشرانو څخه غوښتلي دي که چېرې مخالفه ګوندونو غداری کړي وي نو ثبوت دې د قام سره شریک کړي. بلخوا یو امریکایي څېړنکار وایي چې د عمران خان دا خبره دروغ ده چې ګینې امریکا لخوا دوی ته د دړکو ډک خط ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یوکرین کې د ملکي وګړو په وجنه باندې نن ناسته کوي.
او د بلوچستان صوبې د چمن خار قصابانو احتجاج کړی او وایي د پاکستان او افغانستان دواړو خواو ورته واړه څاروي نه پریښودل کیږي. قدرمنو اوریدونکو په دې یو ساته خبری خپرونه کې به تاسو یو شمېر راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه یم اشفاق مند او وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خپرونه ده. نن د نهه ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې پنځمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې لومړی راپور په لوتا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد باندې د ناباورۍ تحریک د رد کولو او وروستو چې کوم سپیکر لخوا رد کړی شو په دغې د سپریم کورټ لخوا اوریدنه تر سبا بیا ځنډول شوې ده. بل خوا ته مخالفه ډلو د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا څخه غوښتلي که چېرته مخالفه ډلو په هیواد کې روان د سیاسي بحران تر شا یا د دغې سره تړلي کومه غداری کړې وي نو دغه شواهد دې د قام سره شریک کړي. په دغې باندې د ډیورډ خبریال پیرول شاه د اسلام آباد نه نور تفصیل زموږ همکار نصر الله ته د لوی خیبر پختونخوا په خبرونه کې څو شېبې وړاندې ویلي.
رسول الله صاحب دا مشر قاضی دی عمر عطا بندیال او پنځه کسیزه بینچ دا اوریدنه کوي. یو خو سپریم کورټ په خپل هم د اسخو د اوریدنې پریکړه کړې وه د کله چې د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر د وزیر اعظم په ضد د بې باورۍ تحریک په دې اساس رد کړو چې ګنې دا یو غیر ملکي سازش دی او د پاکستان مخالفه ګوندونه په دې کې شامل دي. یو خو د دې وروسته بیا ملکي آئیډي بحران پیدا شو او وزیر اعظم سپارښتنه صدر اسمبلی ما تکړه و حکومت هم سپریم کورټ اسخو د اوریدنه نن دوی مرز د چکوي او سیاسي ګوندونو په دې باندې درخواستونه ورکړو. په دې حالاتو نننې اوریدنه کې د سه شنبې په ورځ چې شنبې ده نو هغه د مخالفه پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نواز ګوند وکیلانو دلیلونه ورکړي دي. د مسلم لیگ نواز ګوند وکیل چې مخدوم علي خان دا دلیل خدا او چې د وزیر اعظم په ضد د بے باورۍ تحریک تلړوان نشي نو د ملکی دستور د لاندې په دې باندې اوټونه چول لازم وي. او صرف دوه لارې دي ملکی دستور کې، یا خو چې وزیر اعظم د دې مخکې استعفا ورکړي او یا مخالفه ګوندونه د تحریک واپس واخلي. درې مسله را نشته کومه لار چې حکومت یا ډیپټي سپیکر لټولې او سهاره اخیستل د آرټیکل پنځم د ملکی دستور چې ګنډا سره غیر ملکی سازش دی نو په دستور کې هغه ویل د باورۍ تحریک سره هیڅ تړاو نه لري او دا حکومت یو غیر قانوني اقدام پورته کړی دی. بل چې کوم وکیل د پیپلز پارټي رضا ربانی هغه هم دلایل ورکړي دي. خپل دلیلونو کې ویل چې دا پخوانی قانون وزیر الزام لګولو چې دا غیر ملکی سازش دی او د ډیپټي سپیکر پړوند نه کوم عدالتي حکم او نه د حکومتي پلټونو رپورټ او هغه باوجود هغه سمدستي په دې باندې تحریک رد کړو نو دینه د حکومت یا د هغه وخت د ډیپټي سپیکر چې کوم دا بدنیتی شاملېږي ځکه عدالت دې دغه حکم یا د غرولینګ غیر قانوني وګرځوي. نو دا اوریدنه روان ده او سبا نه بعد سپیکر د ډیپټي سپیکر او د پی ټی آی وکیلان چې دي دا به سبا نه خپل دلیلونه ورکوي. جی
صحیح. پیر ولا شاه صاحب، بلخوا مخالف ګوندونو د پوز نه په مشکوک خط باندې سپیناوي غوښته ده که په دې اړه سره معلومات شریک کړي.
بالکل جی. دا خو د تیرو څو ورځو نه وزیر اعظم عمران خان او کام تم چې خطاب کوي نو دا دعوه کوي چې د حکومت را غورځول لپاره بهر بند سازش شو او بیا وزیر اعظم دا دعوه کوي چې وشتم مارچ باندې کومه د نېشنل سکیورټي کمیټه غونډه شوه چې پکې د فورس لخکر او د آی اس آی مشر او د نورو ځواکونو مشران ناست وو. اغیم به کول وزیر اعظم چې اغیر دا منلی و چې دا یو چې کومه تشریح حکومت کوي په دې حوالے سره د مراسلې اغیر باندې پرون رومی خو بیان ورکړو ډېر سخت بیان آصف علي زرداری د پیپلز پارټۍ شریک چیئرمین جو پخوانی صدر دی هغه دا وویل چې دا کومه دعوه عمران خان کې نو سیکورټي اسټابلیشمنت ته پکار دي چې په دې اړه سپیناویو کې چې واقعي عمران خان څه وایي فوج هم دغه رای لري او کنه لري ځکه چې زرداری وایي چې دا اوس یوازې د بې باورۍ د تحریک معامله نه ده دا په موږ باندې الزام لګېدلې دی او دا د ملکی سلامتیه معامله ده نو فوج ته خپل پوزیشن کلیر کول پکار دي او نن بیا د شنبه په ورځ د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف هم دا غوښتنه کړې ده چې دا څه معمولي خبر نه ده د کابینې سبلې یو سل نوي غړو باندې د غدارۍ الزام لګېدلې دي نو پکار ده چې د فوج سلخکر او د آی اس آی مشر دا وایي چې په دغه میټینګ کې دوی ناستو د دې چې کوم منټس ریکارډ شوی دي یا د کاروای کوم ریکارډ دی د دې سره دوی متفق دي او دا چې دې په درڅخه نکړې دي او کولې دي کړې خو د سولا سره په دې اړه لا تر اوسه پورې د پاکستان د فوج لا کوم خبرګون چې دی هغه به خطه نه دراغلي. جی
صحیح ډېر زیاته مننه پیرولای چا صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولو.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی ته غواګیای د پاکستان سپریم کورټ لخوا د سیاسي کړکېچ هواري لپاره د وکیلانو د تنظیم لخوا غوښتنه د سپریم کورټ څخه شوې ده چې زر تر زره د خپل پریکړه وړاندې کړي چې دغه سیاسي بحران هغه ختم شي او د سپریم کورټ پر رول باندې سیاسي مشران څه وایي. نو د ډیورې خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه یو راپور را لېږلې ده او تاسو ته وړاندې کوو.
د اپریل په دریمه نیټه د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم سوری د هغه رولینګ چې پکې هغه د آرټیکل 15 لاندې د وزیر اعظم خلاف د تحریک عدم اعتماد چې کوم د مخالف ګوندونو نن دغه خلاف اوریدنه نن په سپریم کورټ کې شوې ده. په سپریم کورټ کې د اوریدنه کې د مخالف سیاسي ګوندونو وکیلانو هم خپل موقف وړاندې کړی دی او حکومتي وکیلانو هم موقف وړاندې کړی دی. سپریم کورټ کې دا اوریدنه اوس سر ته رسیدلې ده. د سبا ورځې پورې ځنډولې ده او په دې اړه باندې نن موږ د سپریم کورټ په ودانۍ کې دننه د ځنې سیاستمدارانو او د قانون پوهانو سره خبرې کړې دي. دا هغوی اپینین هم راغونډ کړی دی
په سلو موشن کې او شیر وایني نو دا خو د ملک کم ضرورت دی دا خو فاست موشن کې پکارو دا خو پړومبې ورځ فیصله پکارو بیا په مطلب په دوی منن خو پکار پکارو دا مطلب دا څه ښکاری چې دوه ورځې نورم پرولانکیږي دا چې پرولانکیږي د دې ټوله فائدہ چې کم دی چې چاین مات کړی دا غي ترسي خاص کر عمران ترسي هغه په دې وخت کې چې کم دی نو ختم دی او هغه اډر چلی زمون چې کم دی دلته پارلیمنت نشته ټول خلک کورته لاړل او هغه د وزیر اعظم سیټ انجای کوي خپل فیصله کوي او هغه چې کوم دی الیکشن اعلان کړی دی تا په کومه کاته کې الیکشن اعلان کړی ته څوک
خبره دا دی چې سپریم کورټ په دې هغه نتیجې باندې چې کورسی چې دا یو ډیپټی سپیکر چې کوم یو رولینګ دی هغه آئین سره متصادم وو او هغه ته دا پکار وو آئینم دا وی چې آرټیکل 95 د لاندې چې کوم ووټ اف نو کانفیډنس وزیر اعظم باندې وو هغه باندې ووټینګ لازمی وو او هغه خپل رولینګ سره چې کوم دی آئینی چې یو تقاضا دی هغه نشي ختموای منسوخ کوای نشي که هغه په دې نتیجې باندې ورسی نه هغه خامخا د ډیپټی سپیکر رولینګ به سیټ اسایډ کی منسوخ به کی او د زور پوزیشن به بحال کی.
په پاکستان کې د تیرو دوه ورځو راهسه راغلي آئینی او جمهوریت بحران هغه ډیر سخت شکل اختیار کړی دی. دغه بحران په حق لباندې د سیاست مدارانو د ټولو سیاست مدارانو او د ټولو خلکو سترګي او نظرونه چې دی هغه د سپریم کورټ اړخته دي. د خپل همکار وقار احمد سره ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د د پاکستان سیاسي بحران سره د ملک په یو شمیر برخو کې کاروبار کوونکي خلک وایي چې د دوی په کاروبار باندې هم دغه بد اغیز شوی دی. د پیښور ښار سره نږدې د کارخانو په مارکیټ کې هم کاروباریان دغه فکر لري. د ډیورډ خبريال ابراهیم شینوري د دغه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
زما عادل شینواری نوم دی او په ملک کې کوم حالات روان دي سیاسي او عدم اعتماد وجه چې کومې د اسمبلی او غیر کنه صورتحال دي سره زموږ کاروبار باندې ډېر اثر لیدلی. خلک کورونا نه روزي بس زیاتره موږ کسټمر چې د سرکاري خلک وي نو بس هغه خلک بالکل نشته مارکیټ کې بیخي خاموشي ده بله روژه هم کراله نو دا دواړه شینې یو شو زموږ په روان ډېر اثر وځلی. په دې ورځو کې به زموږ کاروبار ډېر خو او ډېر سیل وشو اوس دې سره غیر کنه سیاسي صورتحال سره چلی
د ټول لمخ کې زما نوم زید عبد الوهاب دی زی او پرچون دکاندار یم. د ټول لمخ کې تاسو چې تاسو څنګه د اړې ګړې په اسلام آباد کې سٹارټ شوی دی تقریبا چې د وړم 20 سرنا مارکیټ ډاون دی بیخي د روپیه خرڅ نه کیږي. هغه د خبرو کې نو د شورې لپاره حیران یو چې دا څنګه پیدا کو. الله دې معافي وکړي او سیاست دانانو دا
کاروبار ٹول بولاڑ دے ٹول سرکاری خلق راجی ٹول سامان ٹول سرکاری خلق کری ودا پہلو مشکلات گر
زمان راجا ہے. فی الحال مونگ پا کارخانو پیرانو مارکیٹ کے شاہ شاپنگ سینٹر کے چھ پا کارخانو کے ٹولو نا غٹ مارکیٹ دے شاہ شاپنگ سینٹر دلتا دا اوٹ اندازے وجہ دے حالات پہ وجہ ڈر زیاد کاروبارو نو باندیا سر غرزے دل ہے داتا سو کتے شے حالات مخ کے ودا سے حالات نو خلق براوتل سامانو نا ہر سب اغستل نن سبا دے وجہ نو تاسو دے حالات پہ وجہ ہر سوالات دے خپ ٹپ باندے
زمانم دے صابر دا کارخانو کیو اور دا اسلام آباد کی دکنی سیسی خبر ہے اور دا جلسی مقصی اور دا شین روان دی جی سر زمان روزگار نو دیر خراب شوی دی اور دیر وہ سر پریشان ہے اور اللہ دیو کی چکا دا جلسی مقصی اور دا شین ختم شی اور زمان دا روزگار نو زمان کاروبار چالو شی اور زمان دا خپل کاروبار واپس پا خپل دے باندی شی
دمانم جی آج عبد المالک دے کارخانو یو تاجر پہائز بانے دا وائم چھ دا یہ وفتہ کی گی چکم دا سیاسی حالات شروع شوی دی پا پاکستان کے نو دی وجہ نا دی من کاروبار خراب شوی دی ولی چھ خلق رازی نا خلق دا سی گڑ وڈ دی نو نرازی نو کاروبار ظاہر خبر دی چھ کاروبار لگ نا چھ دیر خراب شوی دی نو دی وجہ اندی دی سیاسی حالات وجہ نا چھ کاروبار نہ سوک راضی نہ سوک پیسے خرچ کی نہ سوک سے شیالی نو دا خلق چھ کل مطمئن شی نو بیا پا بازارو تراوزی نو فعلا کاروبار دیر خراب دی جی.
قدر منردونکو د ډیوا ټی وی ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم قام ته په خپل وینا کې یو خط ښکارا کړی چې ګینه دغه خط ورته د امریکا لخوا ورلېګل شوی او په دغه کې د ډکی ورکړی شوی دی. د دغه خط په اړه باندې د پاکستان مخالف ډلو هم غوښتنې کړې دي او د دې سره سم د امریکا خارجه چارو وزارت هم رد کړی دی چې ګینه دغه کوم خط دوی پاکستان ته لېږلې. د امریکا د یوې څېړنې ادارې سره کار کوونکی لیزا کرټس په دغه اړه باندې زمونږ همکار افتخار حسین سره خبرې ترې کړې دي او راځي چې دغه مرګ ته وښو.
تاسو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی تورونو ته څنګه ګورئ چې وای امریکا د هغه د حکومت غورځولو هڅه کړې ده؟ تاسو غنئ چې په امریکا کې به داسې چا دا کار کړی وي؟
نه، دا امکان به ډیر کم وي چې د امریکا یو چارواکي بعد د پاکستان په کورنی سیاست کې لاسوهنه وکړي. زما په خیال عمران خان د امریکا مخالفت د یو سیاسي کارت په توګه کارول غواړي. داسې کېدای نشي چې د امریکا چارواکي به پاکستان کې د کم چارواکي سره داسې خبرې وکړي او یا به خپل رائے ورکړي. زما په خیال عمران خان دا کار زکه کړی چې خپل مرستیالان راپاروي.
تاسو خو په نېشنل سکیورټی کونسل کې په تیر حکومت کې وي، نو تاسو ته پته ده چې څنګه د حکومتونو ترمنځ کارونه تر سره کیږي. آیا تاسو غنئ چې پاکستان د امریکا لپاره دومره مهم دی چې حکومت پکې بدلول غواړي؟
بالکل نه، داسې نه ده. د بایدن انتظامیه د پاکستان سره په ډیرو موضوعاتو په ګډه کار کوي، په دې کې افغانستان کې د طالبانو مسله ده، دغلته د انساني بحران مسله ده، د زنانو د تعلیم موضوع ده، او بل دا چې پاکستان کې د فوز واک اختیار دی او سیاسي حکومت ډیر کم اختیار لري. نو دا ضرورت امریکا ته نه پیښیږي چې پاکستان کې یو سیاسي حکومت بدل کړي.
د پاکستان د پوسټر جنرال جنرال باجوا سورزي وړاندې دا بیان ورکړو چې پاکستان د امریکا سره ښه او پراخه اړیکې غواړي، خو دا بیان د پوز د مشر په داسې وخت کې رامنځته شوی دی چې عمران خان په امریکا د حکومت رنګولو تورونه لګی. نو د پوز مشر څه پیغام ورکول غواړي؟
دا سیدا چې د پاکستان فوج دا پیغام ورکول غواړي چې د امریکا سره خې اړیکې غواړي، او نو غواړي چې د عمران خان دغه هڅه کامیاب شي چې د فوج او امریکا اړیکې خراب شي. نو زما په خیال د پاکستان فوج د امریکا سره تعلقات د روان سیاسي بحران نه بچ ساتل غواړي.
تاسو د روان سیاسي حالاتو د واشنگتن او پاکستان اړیکو لپاره څه غیزې وینئ؟
امریکا د پاکستان د روانو حالاتو نه ځان بچ ساتل غواړي او هڅه کوي چې پاکستان سره ښې اړیکې ولري. پاکستان کې د روانو حالاتو د امریکا سره هیڅ تعلق نشته، او زما په خیال عمران خان غواړي چې امریکا دې هر څه ته راوکاږي، چې خپل سیاسي کارکونکي راوپاري او د دوی همدردي ترلاسه کړي. عمران خان خپل کارکونکو په ذهنونو کې سازشي خیالات پیدا کوي چې ګټه تی پورته کړي.
عمران خان د امریکا مخالفه جذباتو راپارولو هڅه کوي او په دغه لار خپل ووټونه اخیستل غواړي، نو تاسو څه ګڼئ چې دې سره به په پاکستان کې د امریکا مخالف جذبات نور هم زیات شي؟
کچری عمران خان د امریکا مخالفه جذبات راپاروي، نو دا به مسئله وي. او زما په خیال امریکا که څه دا وخت کولای شي، نو هغه دا دی چې د هر څه نه ځان لري وساتي. خو دا هر څه د پاکستان د سیاسي مشرانو په لاس کې دي، او څنګه چې ما وویل چې د فوج مشر د پاکستان او امریکا اړیکې د عمران خان نه بچ کول غواړي، نو دا یو پیچیده مسله ده، او امریکا به د دې هر څه نه ځان بهر ساتي.
قدر من ریدونکو، اوسم زو د یو بل راپور پلوتا. په پاکستان کې په کاروبار باندې روان سیاسي بحران څومره بد اغیز کړی دی، د ډیو رادیو زمونږ همکار سمینه احسان په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په پاکستان کې نن د نهه په ورځ هم د ملک د سیاسي بې یقینه حالاتو د لاسه تاجران او کاروباریان فکرمند وو. د ګل پورس د پاکستان سټاک مارکیټ 2250 درجه خطا غورځېدو پس د نهي پورس تش شپږش درجه یا پوینټس په برت للی وو. د کراچۍ سټاک مارکیټ د نهي پورس په 3930 باندې بند شو.
مارکیټ جو ګری یو جو پولیټیکل حالات جو خراب وې،
د کمپنیو لخوا پرګاتو باوجود د ونډو د برخي یا شیرز نرخونه پکښه روان دي، د دې سبب د ملک سیاسي حالات دي. د نوی حکومت په حق له هم بی یقین ده، مارکیټ به حالت ځای تراسي چې نوی حکومت جوړ شي.
د ایتوار پورس د پاکستان صدر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په وینا قومي اسمبلی ماته کړه. سپریم کورټ د دې په خپل سر نوټیس واغستو او د نهې پورس هم د دې مقدمه اورونه کوله. یو بل تاجر جبران سرفراز وایي چې کله د سپریم کورټ فیصله راشي، نو د سرمایه‌دارو حوصله به پزی شي.
نوی انتخابات په نوی ورځو کې کېدای شي، خو لا حتمی فیصله نه ده شوې. په سپریم کورټ کې کاروایی روانه ده، له فیصله وروسته سرمایه‌دار لږ حوصله کولای شي. ډالر هم په تیزی سره پورته روان دی او د روپۍ په مقابله کې ریکارډ نرخ ته ختلی دی. تر څو چې حالات نوی ښه شوي، د ونډو بازار به هم پکښه روان وي.
اخوا د پاکستان خلکو د نهي پوره سپریم کورٹ هر قسمه فیصله سره د ملاتړ اظهار کړي.
جو قانون ہے عدلیہ ہم عدلیہ کے احترام
موږ به د عدالت هر قسم فیصله تسلیمو. خو زه به دا هم وایم چې عمران خان د ملک د پاره شه دی او پاکستان د ترقی په لار روانولای شي. کموش دا عدلیه احترام و نکرو او دا سپریم کورٹ لاهنیت انکار وکرو نو دا ملک با دا گڑوڑه شکار سی. مناسب کار با زر تر زر انتخابات کولوی.
قانونی ماهرین وای پدی مقدمه که سپریم کورٹ سا قسمه فیصله هم کولی شی. دا هم چی پارلیمان دی بحال کری شی یا نوی انتخابات دی وکری شی. او کچری عمران خان دا آئینی سرغڑوان مرتکب اومندلی شو نو هغا دا الیکشن نا بحر کولی هم شی. او دا فیصله هم راتلی شي چې عدالت په پارلماني معاملاتو کې د مداخلت اختیار نه لري. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان بلوچستان صوبې د چمن خار قصابانو نن احتجاج کړی او په احتجاج کې قصابانو غوښتل چې د افغانستان او د پاکستان د نورو برخو نه دغه خار ته د وړو څارویو لیګل آزاد کړي. دی وای چې د دغه څارویو د نه لیږلو په سبب باندې د دوی مشکلاتو کې اضافه شوی او کاروبار یې زیان شوی دی. د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغه باندې نور راپور تاسو وړاندې کوي.
د روژې میاشتې شروع کې دوه سره سم په چمن سرحدي ښار کې قصابانو احتجاجیان خپلې قصابخانې بندې کړې دي. دوی وایي چې د افغانستان څخه کوم پسونه بدل ته راوړل کېده هغه اوس افغان طالبان یې نه راپرېږدي. که څه هم دوی پر دغه پسونو ګمرک محصول ورکولو ته هم تیار دي. د قصابانو د دغه احتجاج له وجې د کوچنیو غوښو قیمتونه هم لوړ شوي دي. د سیمې یو قصاب امیدالله وایي چې افغان طالبانو چمن ته پسونه نه راپرېږدي، باید حکومت پاکستان د دوی سره خبرې وکړي.
افغانستان د خوښ کوم پسونه راوښته لغه ټول باندې طالبان د خاصه باندې نو بیا موږ نن دوه مله مسلسل ارتار شروع دي. د دې د وچ ساوام په ډیر مشکلات کې د حسابي ګرد باندې
کڅه هم افغان طالبان له خوا او پاکستان ته پسونه د نره پرښولو په حق له سکیسمه رسمي خبر تر اوسه مخته نه دی راغلی. خو په چمن گنج منډي کې د پسونه یو تاجر جمال الدین ګران وای چې افغان طالبان ودی ته ویلي دي پاکستان دی وړه او ژوندۍ غویان او ګامې شو افغانستان ته راپریږدي، بیا به دوی پسونه ورې لکړي.
وای وړه جرای لکه
وای ډیر
وای جرای لکه مر پسونه ورې لکو مر بل زره ګونه خروتي غوښ ول په 2000 نه خري دی وای ان چې پای حکومت امي اربعین وای چې یو ری لکه وړو ری لکه سونه په بار دی ری لکه
نو بده ته په وانی
پر معنی به جوړ شي سونه بار ځان یو زار سړی در وستیر ده د پسه سیر په دیار لس مسوار لس مدولس پر وږي دا به ځان رانه شي.
خود چمن مرستيال کمشنر جمعادات خان مندوخیل و وی وی دی وته وویل چې د پاکستان له خوا د افغانستان څخه په قانوني توګه پسونه راړولو باندې بندیز نسته. نموړي په وینا وسم افغانستان ته ګامیش او غویا په مدو د کچه د دوی له خوا فرښول کیږي.
غویونه هم دلته یو لیار ور کول سوي ده د سوی کاریز باندې پاغه باندې غویونم اوړي افغانستان ته ځي پاغه باندې دومره پابندي نسته لیکن یو لیمیټډ مقدار کې غویونه اوړي. کم سونه سيدي سونه د دوی له طرفه پابندي د زموږ د پاکستان له طرفه په پسو یو پابندي هم نسته او اوس هم یو مخصوص تعداد کې سونه را اوړي.
خو په چمن سره د شار کې د مدني ټولنې فعالین وایي په سیمه کې د ګرانی کچه سوا کې دو سره وستو کښنی غوښو قیمتونه هم سوا سوي دي. چې د متوسط طبقه د پاره د پسو غوښ رانیول او خوړل وس یو خو غزیدلې دي. د پاکستان له خوا د افغانستان سره پر پول ازغن تار لګولو څخه مخکې به پازادانه توګه د افغانستان څخه پسونه وو پاکستان ته راوړل کېده. خو وس د دواړو طرفو د چارواکو د رضامندۍ بغیر ناممکن سوي دي. دا وخت په سپین بولدک افغان شهر کې د کوچنی غوښو یو کیلو 800 روپۍ دی. خو په چمن سره دې شهر کې بیا در 1200 روپۍ څخه تر 1500 پورې رسیدلې دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیلنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
قدرمن اردوونکو د ډیوه ټی وی له هم خبرونه دوام لري. او اوس راځو د بل راپور په لوتہ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن په یوکرين بوچا سیمه کې د عام ملکی خلکو په وجنه باندې غونډه کیږي. یادونه وړل چې تیر ورځ دغه سیمه څخه ویډیوګانې او عکسونه په میډیا باندې خپاره شوي وو چې په ګرد نړۍ له خوا سخت خبرګون خودل شوی وو. په دغه عکسونو او ویډیوګانو کې مړی په لارو کوڅو کې خواره خودل شوی وو. د ډیو رادیو زمونږ همکارا منزه شهید تاسو د وایس اف امریکا یو راپور وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په بوچا کې دی. له پلازمینې کیف څخه لږ تر لږه 10 کیلومتره لیرې چیرې چې جسدونه په سړکونو کې بې حرکته پراته دي. د ځینو یې لاسونه تر شا تړل شوي دي.
د دې کړنو لیدو وروسته ډیره مشکله ده چې سړې خبرې وکړي. خلک یې په بیلرونو کې اچولي، په زیرخانو یا پلونو کې تړلي او شکنجه کړي. دا ټول جنگي جرمونه دي او دا به د نړۍ لخوا د نسل وژنې په توګه پیژندل شي.
پنټاګون وایي دا ښکاره ده چې روسیا مسؤوله ده. ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ورځ د دغه وحشت غندنه وکړه.
هغه څه چې په بوجا کې شوي د سخت خفګان وړ دي او هر چا لیدلي. زه فکر کوم چې دا جنگي جرمونه دي. زه د نورو بندیزونو د لګولو په لټه کې یم. هو،
روسیې د دې عمل ردونه کړې او د بوچا عکسونه او ویډیوګانې جالي بللې دي.
د پلان او هوکړې لمخه کله چې د روسیې پوز وتلو دا جالي ویډیو جوړه شوې او خبره شوې وه چې اوس د اوکراین د استازو او د هغوی د لویدیز ملاتړو لخوا د ټولو رسنیو چینلونو او ټولنیزو رسنیو له لارې خپرېږي.
خو د سپوږمکۍ یا سټلایټ عکسونه ښیي چې دا جسدونه څو اونۍ وړاندې په بوشا کې د روسي ځواکونو له وتلو تر مخه لا پراته وو. د پنټاګون مطبوعاتي سکرټر جان کیربي ویلي دي چې د روسیې زیاتره ځواکونه چې کیف او د هغې په شاوخوا سیمه کې ځای پر ځای شوي وو د اکمالاتو لپاره په شا تللي دي او د اوکراینیانو له حملې سره مخ شوي دي.
روسانو دا مهال لږ تر لږه د کیف په وړاندې ځمکني برید څخه لاس اخیستی.
لویدیز چارواکي وایي روسیا اوس چمتو ده چې په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې چیرې چې په دې وروستیو کې د روسیې په هوایي بریدونو او پوځي مانورونو کې زیاتوالی راغلی دی زیات تمرکز وکړي. اوکرایني چارواکي خبرداري ورکوي چې په لویو وړو خارونو کې چیرې چې ظلمونه شوي او تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلي ممکن د بوچا په پرتله خورا بدتر وي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
قدرمنو اردوونکو، سمزو افغانستان په لوتا چرته چې د طالبانو لخوا د اپیمو په کار باندې بندیز اعلان شوی دی. دغه بندیز په داسې حال کې چې افغانستان په ګرد نړۍ کې 50% اپیون د نړۍ پیدا کوي او د دې وړاندې د طالبانو لخوا په دغه اپیمو کار کرونده باندې د بندیز څخه ډډه کړې وه. ویلي وو چې ملک اقتصادي حالات خراب دي نو د دغې وجې دغه کروندګرو ته د دې اجازه ورکړي. خو بیا وروستو د ملا هیبت الله اخون لخوا پیغام چې د افغانستان په میډیا باندې هغه خپور کړی شو، په هغې کې خبره وکړه چې کم کروندګر دی هغې ته به د اسلامي شریعت لاندې سزا ورکول کېږي که چېرته څوک دغه فصل وکړي، دغه فصل به اړول کېږي هم په دې باندې. او د دې سره سم په افغانستان کې د جینکو په تعلیم باندې د شپږم سم نه پورته چې کم بندیز د طالبانو لخوا لګول شوی دی، په دغې د آشنا رادیو یو راپور تاسته وړاندې کوو.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازي ټاماس ویست د یک شنبه په ورځ د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې اترې کړې دي. ښاغلی ویست د یو ټویټ په کولو څرګند کړي چې په دې ټلیفوني خبرو کې په عاجله توګه ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه د افغانانو د هیلو او همدارنګه د افغانستان د راتلونکي د تعین په اړه د یو مشورتي بهیر په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزي هم ټویټ کړی او لیکلی دی چې له ښاغلي وست سره د نجونو د تعلیم د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې اترې کړې دي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې دواړه لورو په عاجله توګه د نجونو د ښوونځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. طالبانو که څه هم ژمنه کړې وه چې د نوي هجري لمریز کال په پیلېدو سره به له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو داسې ونه شول. د نجونو تعلیم له نړۍ سره د طالبانو یوه ژمنه ده. هغوی د محجموله حکومت د جوړېدو د بشري حقوقو د تامین او لنشي توکو سره د مبارزې په ګډون نوري مهمې ژمنه هم کړې دي. طالبانو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیل بندیز ولګاوه، خو د کوکنارو یو شمېر کروندګر وایي چې د طالبانو تازه پریکړه د هغوی په زیان ده.
نو موږ نن مجبور یې دا کښت زموږ په ملک شل کاله پنځه ویشت کاله جنگ سوی دی، موږ هر سړی دغه سې دی معنی تر پور لاندې دی خپل د بچیانو ګزاره نسي کولی چې دغه پر موږ باندې بند سي، نو موږ به د سخت مشکله سره مخامخ سو.
بار چې صاحب ورته وایي سړی غلا ته درې ولاندې ولې بند سي، بچی نه جوړي، نه بنډۍ جوړي، نه قالکه جوړي، نه ریحان جوړي، نه اجباري سره جوړي، نه انار جوړي، نه بچی جوړي، خپل د لاس خوري لاندې جوړي بچی.
په افغانستان کې د متحده ایالاتونو شهر ظفیر آیان مکاری په افغانستان کې د نشه توکو د تولید غیر قانوني کول مثبت ګام بللی، خو څرګنده کړی ده چې عملی کول به مهم وي. د امریکایي ډیپلومات له طالبانو غوښتي دي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. برخو د امریکا یو جګپړې پخوانی جنرال مایک مولن له امریکا غږ سره د وی مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې طالبانو تغییر نه دی کړی او دغه ډله په خپلو پخوانیو عقایدو باور منده ده.
هغه اصول چې دوی لري په خاص ډول د ښځو او تعلیم په برخه کې نه په دیننه په هیواد کې او نه به هم په بهر کې د دوی په ګټه وي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې طالبانو ته دا ستونزمنه ده چې خپل ایدیولوژي بدله کړي.
خو باور زما دا دی چې ډېر مشکل د طالبانو سره د دوی د ایدیولوژیک فکر او عقیده دی چې هغوی دغه شي ته زړه نه ښه کوي. نو وبه کتل شي چې په راتلونکي کې دوی په دغه برخه کې نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوي که نه.
وقته د طالبانو پر رسیدو او د نړیوالو مرستو په بندیدو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیج نور هم زیات شوی دی. ډیوډ مینسفیلد چې د افغانستان د تریاکو د تجارت په اړه یو کتاب لیکلی ویلي دي چې د کوکنارو پر کښت بندیز د طالبانو یوه هڅه ده چې د نجونو د تعلیم او بشري حقونو څخه سیاسي بحثونه لرې کړي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ.
د امریکا یو څېړنیزه اداره ګلوب په خپل جاری شوی یو راپور کې وایي چې په افغانستان باندې د طالبانو د واکمن کېدو وروسته 53% افغانان غواړي چې د هیواد څخه بهر د ښه ژوند په تکل باندې لاړ شي. دی وایي چې دغه ډیره لویه شمېره ده. د ډیوی رادیو خبریال عبدالرزاق په دغه باندې یو تفصیلي راپور تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکای سیلنیزی ادارې ګیلپ په خپل رپورت کې ویلي په افغانستان د طالبانو واکمن کې دروستو 53% افغانان د هیواد څخه کډه کول غواړي، کوم چې د ادارې په وینا په کال 2020 کې تر ټولو زیاته شمیره ده. د سیلنیزی ادارې لخوا تیر کال د اگست او ستمبر په میاشتو کې تر سره شوی دغه سروي ښایي چې 55% سړي او 50% ښځې د افغانستان څخه د وتلو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه صدیق منصور وایسا په امریکا دی ونیوستوای چې وس مهال د طالبانو لخوا د خلکو بې ځایه زورولو او په هیواد کې مخپزیاتی دونکو معاشي بحران افغانان په دې مجبور کړی چې نورو هیوادونو ته هجرت وکړي.
نن سبا موږ وینو چې د خلکو ژوند درست په ورځ لستونزو سره مخېږي. دا بنه واز په کور دننه د کاري فرصتونو رکود وي، د بانکونو بندېدل، په بانکونو کې د خلکو د پیسو بندېدل چې نشي کولای خپلې پیسې له بانکونو راوباسي، د تنخواګانو معاشونو ورکولو کې ځنډ، دغه سي د معاشاتو کمېدل، دا ټول د دې سبب دي چې د افغانستان خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شي او دا د دې سبب شي چې افغانان له هیواد بهر د خپل ستونزو د حل لارې چارې ولټوي.
د ادارې لخوا د سروې نتیجې په داسې حال کې شریکې کړې شوې چې د کال 2020 د اگست په 15 د طالبانو واکمن کې دروستو په سلګونو زره افغانان د خپل هیواد څخه وتلي دي. د افغانستان عائشه احمدزی وایسا په امریکا دی ونیوستوای افغان میرمنو چې د جمهوریت په دوره کې کوم حقونه درلودل هغه تر وستر ډیره حدا اغستلې شوې چې له عملی ګنشمیر خزي غواړي چې د خپل بچو د خو مستقبل لپاره د نور هیوادونو مخه وکړي.
هغه کومه ازادي چې هر انسان باید ولري هغه ورځ تر بلې په افغانستان کې لدوی څخه اخیستل کیږي. زما په نظر په افغانستان کې هیڅ حکم د حجاب یا مثلا د اسلامي اصولو خلاف نه دی او اوس هم که دوی ووایي که ونه وایي ټول مسلمانان دي هغه نجاب مراته خو کوم څه چې جبري دي او له هدا دی پکې افراط کیږي هغه څوک نشي زغملای. یو انسان چې په خپل خوخه ژوند و نس کولای، په خپل خوخه دند تر سره نشي کړای، بیکاری وسیږي، اقتصادي ستونزې وسیږي. زما په نظر که هر هیواد وګړي وسیږي هغه هیواد پردي نه تنه افغانان.
د ګیل پر رپورت کې دا هم لیکل شوی چې په اوکرين د روس د حمله وروسته د نړۍ پام اوکرين ته اوخته او افغان کډوال د هیرېدو سره مخ دي. پر رپورت کې راغلی په افغانستان کې نه یوازې بشري بحران په خپل ځای پاتې دي، بلکې د افغانستان وضعیت د مختلفو اړخونو څخه د خرابېدو په حال کې دي. د رپورت په حق لمو د افغان طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمي او انعام الله سمنګاني سره د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي نه شو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیو نیوز، پیخاور.
د پاکستان پوز داوا کړی دا چې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د عملیاتو په محال د تحریک طالبان پاکستان یو مشهور کمانډر شریعت الله په ګډون شپږ تنه وسلوال وجلی دي. په دغه ډیوی رډیو خبریال دان بیٹنی نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د سیمینا امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوه سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي په تیرو دوه ورځو کې د شمالي وزیرستان په میرالی خیسور او د تخیل سیمو کې د وسلوالو د موجودګۍ په اعتلا استخباراتي عملیاتو انشتو کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د دوی په خبره د اپریل په دویمه د میرالی خیسور سیمې علي خیل کلی کې امنیتي عسکرو د وسلوالو د موجودګۍ په اعتلا استخباراتي عملیات هغه وخت وکړل چې په دې سیمه کې د وسلوالو په اړه پټ معلومات ترلاسه کړي وو. سرچینو ویلي وسلوالو سره لومړی د امنیتي ځواکونو نښته شوي او د دواړو غړو ترمنځ د ډزو په تبادله کې څلور وسلوال وژل شوي. سیوی وژل شوي وسلوال د شریعت الله، سعود سلطان او زینت الله په نومونو پیژندل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان هم د شریعت الله وژنه تایید کړې. د تحریک ویان محمد خراسانی میډیا ته په لیږل شوي خبر کې دعوه کړې چې د البدر عملیاتو په پایله کې د پوست په پوستا بریف کړی. سپکشي د دیارلس پورې عسکرو د وژل کېدو او ژبلېدو دعوه هم شوې ده. په سیمه کې یو امنیتي څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل شریعت الله په امنیتي عسکرو بریدونو او هدفي وژنو کې ککړ وو او د ډیر وخت نه امنیتي عسکرو ته مطلب وو. هغه ویل دوی ته د شریعت الله د موجودګۍ کره استخباراتي معلومات ترلاسه شوی وو چې په دې علاقه کې ترهګرۍ پلان جوړه فی. زیاته کړه انشده کې امنیتي عسکرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تیره اونۍ هم د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل په زالر فورټ سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د عملیاتو ویلي وو چې پکښې څلور وسلوال د وژل کېدو دعوه هم شوی وه. په شمالي وزیرستان کې تازه عملیات په داسې حال کې شوي چې په نسم مار د پاکستان د پوځ یو افسر او د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د جنوبي وزیرستان سفر کړی وو او ویلي وو چې پاکستانی طالبان له جنگ څخه خلاص واخلي او بیرته د خپلو علاقو ته ستانه شي. د پاکستان آئین او قانون دی اومنی د دوی پر ضد به هیڅ ډول کاروایی نه کیږي خو که چېرته کوم وسلوال د جګړې نه لاس نه اخلي د دوی پر ضد به دشمن په څیر چلند کیږي. نوموړي دا خبره د سپینکی رغزی په کډ کالج کې د ایوې دستوري پر مهال کړې وې. د امنیتی سرچینو معلوماتو له مخې د ګل د دوشنبه په شپه وخته د افغانستان پولیس رنارډي د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې د وړاندې نه پټو وسلوالو سره نښته شوې او په سیمه کې موجود امنیتي عسکرو د وسلوالو برید ته چټک ځواب ورکړی او وسلوال برید په شا تمبول شوی. ویل شوي د ډزو وروسته دوه وسلوالو مړی موندل شوي چې پیژنګلوی وسیم الله او محمد امیر په نومونو شوی ده. په 15 مارچ د شمالي وزیرستان پر تخیل تحصیل کې په پاکستانی پوځ برید شوی وو چې د پوځ په خبره څلور پوځیان پکې وژل شوی وو. همدارنګه د مارچ په 19 نیټه هم په ټانګ او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په پوځ بریدونه شوي وو چې د یو کپتان په ګډون نه پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي وو. د دغه بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی وه. تحریک طالبان پاکستان دغه ذمواري په داسې حال کې مني چې د پاکستانی حکومت سره 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې د ایوی میاشتې ډزبندي کړې وه او بیا دغه ډزبندي ختمه شوې وه. د جنوري په 15 د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار دعوا کړې وه چې په ملک کې دردالفساد په عملیاتو کې ټوله ترهګرې جالې ختمې کړې شوې دي. خو له دغه وروسته د فروری په میاشت کې د بلوچستان صوبې په نوشکي او پنجکور کې په امنیتي عسکرو غټ بریدونه شوي او بیا د مارچ میاشتې په سر کې پېښور کې د شیعه مسلمانانو په امام برګا ځنمرګې برید شوی وو او د شپږو نه زیات کسان پکې وژل شوی وو. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو د یو بل راپور په لوتا. د روژې میاشتې په شروع کېدو په خیبر پختونخوا صوبه کې ځای پر ځای باندې د حکومت لخوا سستا بازار یا ارزان بازارونه چې کوم دي نو د هغې پرانسته د حکومت لخوا شوې ده. د ډیوه رادیو خبریال ملک وقاص دغسې یو بازار ته ورغلی دی او ګوري چې د خوراکي شیانو بیې څنګه چې په عام بازار کې خلک ګیلې کوي چې ګرانې دي یا سیوا دي یا پورته شوي دي، نو په دغه سستا بازار یا په دغه ارزان بازار کې د خوراکي شیانو او د دې سره سم یو شمېر نور هغه سیزونه چې د روژې په میاشته کې کارول کېږي د هغې بیې څومره پورته دي او یا د هغې د عام بازار نه بیې چې کوم دی نو هغه څومره ښکته دي چې عام خلک هغه اخیستی شي په ارزانه باندې. او د حکومت لخوا دغه بازار د روژې په میاشته کې د تیر کال روژې په میاشته کې هم لګول شوی وو او سګنی کال د حکومت لخوا دغه پریکړې یا دغه سسته بازار د لګولو په حق باندې چې کوم ملک ګرانی ده د هغې د ملک چې کوم ګرانی ده نو دغه ګرانۍ په سبب باندې د حکومت لخوا دغه پریکړه خلک ډیر استای. خو لومړی زو دغه ته یو وړې شندمې ته دمې نه پسته به بیا راځو دغه راپور ته.
او مرکبا زانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کزه زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل تو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي. د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لا ته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سه تاسو هم بدلون راوستئ شه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د روژې میاشت په پیلې دو سره د خیبر پختونخوا په سبزی منډیانو کې د سبزیانو په بایو کې اوچتوالی راغلی دی. دلته د سبزی اغستلو لپاره راغلی ګاک وای چې په حیوانات کې دړوان دینه ګرانی زیاته ده او کله چې روژه راشي نو کاروباریان پکې د خپل لاسه په نرخونو کې زیاتې وکړي. ګاک حسین الله وای چې سبزی د نور کلنه په زیات نرخ واغسته ځکه چې تیره هفته د ټماټرو د یو کیلو بیا 50 روپۍ او نن یو سل او یا روپۍ ده نو کدا اخلی نو د سبزی اغستلو توان نه لري.
سبزی مې اغستارالم دغه ډکی میرابات نه دلته چې کوم د سبزی حالات ته روان دي چې د دوی مجبوری ده ل 70 روپۍ به دوی خامخا په کیلو کې ګټي او دغه الدارې چې مخکې ټماټر په 50 کې یا 70 کې یا 80 کې اوس دا یو 70 روپۍ.
تاج محمد هم سبزی اغست ده هوای چې روان دی باید د زرو روپو سبزی اوړله خونن هم ها غمرا سبزی په اتل لسو روپے اغست ده.
و دادا دا چه روجه را آغل ده ساده نشته کمل مرگرانه هستی.
خود سبزی خرسون که وای چه دوی تا دلواندنا سبزی گرانه ملاوی گی نو هم پا هاگه حسابی خرسوی. اصد ده سبزی کاروباری ده هاگه وای چه پا منده که ده سبزی اغستو او بیا در اصد خرچو تا او کتلیشی نو بایه زیات دی. خود ټماټرو په حق لوای چې سپلای کې کمی راغلی دی نو ځکه ګران شوی دی.
ټماټر کم دی که قواجه را ځکه یو دوه تر کراشي په باغ باندې غوډه کې پیچه غوله چلیږي کنه چې خپل دې ته راځي پردان ته راځي چې قدر ته دی نو خر ته دی پیسې او نه کوي منډه را موږ ته کې پیچه کې غاټه ته پکې خوای کی.
د سبزی او بل خرڅون کې مزمل شاه د تیر هفته او د نن ورځې د بایو موازنه کوي چې دغه کې څومره فرق راغلی دی.
ما کیلوګان 30 روپیا کیلو او ماشالله نن په 30 دی. ټماټر 50 روپیا کیلو نن داره 160 170 روپیا کیلو کچاران 50 نن په 80 ټینډا 50 55 نن 50 80 ټیمپر 150 روپیا کیلو او ګوپی او مکه سلوی روپیه کیلو خرچی کی دیر شو سلوی
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل تازه ونیز راپور کې ویل دي چې په کلیز بنیاد د ټماټرو په بایا کې یو اصل 8% زیاتوالی راغلی دی. ادارې ویل دي چې په 13 میاشت کې په خاریا سیمه کې 14% او په کلیواله سیمه کې خوښه 14% ګرانی زیاته شوې ده. هو حکومت دغه راپور ته لاس دریز نه دی ویلې. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، چارسدا.
د روژې میاشتې پر رسیدو سره د ګرانۍ بای د ګرانۍ خبرې یا دغه ګیلې یا دغه شکایتونه د پاکستان د مختلفو ښارونو څخه به تاسو پر راپورونو کې اوریدلی. د ملک وقاص دغه راپور نه وروسته زو چمن ته په چمن کې خلک وایي چلته کې هم د روژې میاشتې پر رسیدو د خوراکي شیانو بای سیوا شوې دي او دغلته کې بیا حکومتي چارواکي وایي چې دوی نرخنامې دغه دکاندارانو ته ورکړي او کم دکاندارن چې په ګرانه بیا باندې خوراکي شیان خرڅې دغې پر ضد باندې دوی ګامونه هم پورته کړي دي. نو راځي چې د نعمت الله سرحدي څخه په دغه راپور کې دغه واورو.
د بلوچستان ایالت سرحدي ښار چمن کې ځای اوسېدونکي وایي د روژې میاشتې شروع کېدو سره سم دلته د ګرانۍ کچه ډېره زیاته سوا شوې ده. چې مخکې هم دلته ډېره زیاته ګرانۍ وه او د خوړو توکي قیمتونه دوه چنده وو، خو د دې برسېره اوس د خوراکي توکو بیې نورې لوړې شوې دي. د چمن د مدني ټولنې یو فعال غړی ابوقدس آزاد وایي چې کم خوراکي توکو بیې مخکې 100 روپۍ وه، هغه اوس 200 روپۍ شوې ده. په روژه کې عادي خلک دلته د غوښو استعمال ډېر زیات کوي، خو د هغه بیې هم لوړې شوې دي او په سرکاري نرخ حسابان غوښ ورکولو ته تیار نه دي.
غریب عوام د درپدری سره مخامخ کی په شار کې د ګرانی د مهنګایي ډیر صورتحال خراب شوی دی. سرکار نامونیات اس بنیادی ټکی نه دی ودی ته یش سی کسابیان ولی بندې دي د داخلو روزګار ژوند او زندګی او د تجارت آلات څنګه دی داسې بازار ګرځوي نه. او مر د دیوا رادیو ډیر شکریا ادا کوو په ډیر څنګه نظرو په ډیر حالاتو کې دی موږ سره خپل نظر واخی زمر د شهر حال دغه دی فرمټ باندې ګرانی ده.
خود ځلی انتظامی له لوري د خوراکي توکو او نور د استعمال د شیانو قیمتونه ټاکلو د پاره سرکاري نخنامه جاری شوې ده. سید چارواکو په وینا دغه قیمتونه ټاکلو د پاره د جمن تاجران د نمایندګان سره ناشتې کړي دي. ستاهغه ورسته دغه قیمتونه ټاکلې دي، خو د سیمه خلک وایي چې اوس هم دکاندارانو پر دغه نخنامه باندې عمل نه کوي او په زیاتو نرخونو باندې د روزمره استعمال شیان خرڅوي. خود ضلع چمن مرستیال کمشنر کیپټن ریټایر جمعادات خان مندوخیل و وی ډیو ته وویل چې د روژې په میاشت کې د خوړو توکي قیمتونه قابو کول او عوام ته پارزان نرخونو شیان برامید د پوینو ترجیحاتو کې شامل ده او د دې د پاره به د بازار تخپل وزي او قیمتونه بګوري.
د ویر وځ لمخه د دې یو میټینګ وکړي او ډي سي افیس کې په باغک شې ټول سیسمور د چمن څومره تاجر دي د ټولو شرکت وکړي او موږ دوی ته ریټن پرایس پرایسز ورکړي دي د هر شغه. نو ان شاء الله پر روزا کې به ای سی صاحب تحصیلدار صاحب زه خپل موږ به وزټ کوو دا کم سرکاري پرایسز سه موږ دته ورکړي دي قیمتونه ورکړي دي پر دې به عمل درآمد کوي.
دغه وخت د ایالت نور ښارونو څخه د خړو د توکو باید لولوالو خبرې مخترا روانې دي. خود صوبایي حکومت ویان دي پر اعظم شاه څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د روژې په میاشت کې عوام ته سهولت ورکولو لپاره به سسته بازارونه لګول کیږي. چې د هغه لپاره صوبایي حکومت خصوصي رایت ورکولو لپاره به پند جاری کوي، خو په زیاتره منطقو کې تر اوسه دا سسته بازارونه نه دي لګېدلي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اردن کو سم ساسه رپور اگ پام رگر زو دبل لاپور په لوتا د ډیور اډیو خبريال فرید شینوري د غ رپور علی گله د اوټیزم چې پیدایشی مزوري هم تاسو دغه بل لشي پدغه کې دا داسې ناروغي ده چې یو تن که د یو صلاحیت نه محروم شي نو دغه سي یو شمیر نور صلاحیتونه که په هغه باندې کار وشي هغه د خ یا د یو عام انسان نه هم زیات فعال کېدای شي. او دغه خواري یا دغه محنت یا دغه کوشش دپاره ډاکتران یا پوهان دا وایي چې د مور او پلار سره سره د حکومت لخوا هم په دغه کې مرسته پکار ده چې وشي. د آرټیزم ښکار چې کوم ماشومان دي یا کم تنان دي د هغې مور پلار کمې غوښتنې لري د ډیو راډیو خبریال فرید شینواري نه نور په دغه تفصیل کې اورو راپور کې اورو.
د نفسیاتو ماهران او د آرټیزم ښکار شو ماشومانو میندې وایي په هیواد او خیبر پښتونخوا کې دی په حکومتي کچ د آرټیزم ښکار شو ماشومانو او جینکو دپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړلی شي چې دغه ماشومان هلته په اسانۍ سره علاج ترلاسه کولی شي. د نفسیاتو ماهران او ډاکټران وایي په کومو کورونو کې چې په ماشومانو کې د آرټیزم نښې ښکاره شي نو باید میندې او پلاران یې زر تر زره روغتون یا هسپتال ته ورسوي.
خو شروع کې ډېره ګرانه په دې شوه چې دا خو ماته ایز ا مدر ماته فیل شو چې زما د زوی کې سسیز د نور ماشومانو نه مختلف دی، خراب نه دی خو مختلف دی. خو ما سره سکونه چې زه د چا نه هیلپ غواړم، چا ډاکټر لی بوزم نه ماته اندازه وه، ایون دو زه په خپله ډاکټر یم نه زما سراؤنډنګس کې چاته اندازه وه. دا ټول نه غټ زمونږ پرابلم و، مونږ ټول هیلپ چې ساغستو هغه د انټرنیټ نه و. تجربه به م کوله بیا به راته اندازه وشوه چې داسې کول دي یا داسې نه دي کول.
د آرټیزم نړیوال ورځ په مناسبت سره په پیښور یو شخصي روغتون نارت ویست کې تیره ورځ یوه دستوره را جوړه شوې وه چې آرټیزم په اړه خلکو ته پوهه ورکړلی شي. ډاکټرانو په دې مهال وویل د آرټیزم ماشومان د نورو نه په کړو وړو او رویو کې بدل وي او دوی سمې خبرې نشي کولای، خبرې بیا بیا تکراروي، رو رو زده کړې کوي او د پوښتنې زر ځواب نه ورکوي.
مونږ کله ناکله سوچ کوو چې دا چې کوم دی خبره نه مني نو کلک شه ور سره، دا چې کوم دی اورانه کوي نو لږ یو خلاص دی باسا. ګوره داسې ماشوم سره چې تاسو کله دا کوئ کنه، اول خو په دې خبرو پوه نه دی، چا پوه نه دی چې ته کړس ورکوې، ته ورسره سختی کوې، ته ورته بد رد وې، هغه ته خرابې. دې ماشوم سره ډېر زیات ضروری دی چې مونږه اول ځان پې پوه کړو نو بیا هغه پوهول آسان دی.
ډاکټران وایي که آرټیزم ماشومانو ته په کورونو کې توجه ورکړلی شي او په وخت هغوی مرکزونو ته ورسولی شي نو تر ډېر حد پورې حالت بدلېدای شي.
فیملیز وي هغوی ته دا معلوم نه وي چې زما چایلډ ته څه تکلیف دی، هغه ډېر زیات ضروري وي چې مونږ هغوی ته پراپر ډایگنوسس ورکړو، پراپر اسسمنٹ وکړو، هغوی ته ټول چې کوم انپوټ وي مینجمنټ وي انډر ون امبریلا پرووایډ کړو چې هغه یو ځای نه بل زیات رواني او ډېر مشکل کې وي هغه. نو دا ډېر زیات ضروری دی د دې اویرنس، اینڈ دس از واٹ وی آر هیر اینڈ ٹرائنگ ٹو ڈیولپ فار دا چلڈرن اینڈ فیملیز آف آور پشاور کے پی کے اینڈ پاکستان.
د آرټیزم د ماشومانو لپاره کارکونکي یوې غیر دولتي ادارې شمیرې ښایي د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه په پاکستان کې یوازې د آرټیزم ښکار شو ماشومانو شمیره څه 3 لکه او په خیبر پښتونخوا کې څه 1000 نه زیاته شوې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خوښوم، ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي،
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر منوردونکو اوس هم د صحت په اړه باندې یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځو. د سیګریټو نشه دا څومره د صحت لپاره تاواني ده، د دغې زیان څومره زیات دی او د دغې د کینسر ناروغي سره څه تعلق دی، په دغې باندې یو راپور تاسو ته زموږ همکاره بهشته تلاش باندې کوي.
په ټوله مالیزیا کې حکومتي احصایې ښیي چې په هرو پنځه مالیزیایانو کې یو چې عمر یې پنځلس کلن او یا لوړ وي تمباکو څکوي، چې په دا کې څلوېښت فیصد نارینه پکې کې شامل دي.
دا یو لویه ستونزه ده، ځکه چې ډېری خلک د تمباکو څکلو له امله د سږو په سرطان اخته کیږي او خپل ژوند د لاسه ورکوي.
د هېواد د روغتیا وزارت د وړاندیز پر اساس هر هغه څوک چې د 2005 میلادي کال څخه وروسته زیږیدلی وي په دایمي توګه د تمباکو استعمال منع کړي. په دې معنا چې ځوانان به هیڅکله په مالیزیا کې په قانوني توګه سیګریټ، سیګار یا ویپ ونه پیری. دې وړاندیز په هېواد کې ځینې خبرګونونه راپارولی دي.
یو ښه نظر او په سم لوري یو لوی ګام دی، خو بریا یا ناکامي د دولت او ټولنې دواړو ملاتړ پورې تړلې ده.
خلک به هغه ټولې لارې عمومي، ټولې هغه طریقې به وکاروي چې وکړی شي چې سیګریټ پریږدي. که رښتیا ووایم دوی نشي کولی ستا سیګریټ اسکلو مخه ونیسي.
کارمیلو فرلیټو وایي که دا وړاندیز په قانون بدل سي نو دا به د ګټې پر پتله ډیر زیان رسونکي وسي.
دا به د تمباکو مصرفول کم نه کړي، بلکې دا به یوازې د سیګریټو غیر قانوني مصرف زیات کړي، کوم چې په ملیزیا کې لا د مخه خورا لوړ دی.
دا په ټوله مالیزیا کې په پراخه کچه پیژندل کیږي چې د تمباکو محصولاتو لپاره یو پیاوړی تور بازار شتون لري. یو څېړنه چې په 2006 کې د مالیزیا د تمباکو تولید کوونکو کنفیډریشن لخوا ترسره شوې، پایلې دا و چې په هیواد کې د 80% څخه ډیر مصرف شوي سیګریټ د تور بازار څخه راوړل شوی و.
په سیګریټو اضافي بندیز به د 1900 لسیزې په اوږدو کې په امریکا کې د الکولو د منع کولو په سیر پای ته ورسیږي، نو موږ به د تمباکو د قاچاق لپاره خپل الکیپون ولرو. ستونزه په تطبیق کې ده، او یو له هغو حلونو څخه چې موږ یې په حقیقت کې وړاندې کولی شو د فساد او د سازمان شوي جرمونو شتون په ګوته کول دي.
کارپوهان خبرداري ورکوي چې د سیګریټ څکولو د کمولو لپاره د یو جدي پلان بریالیتوب نه یوازې په قانون او تعلیم پورې اړه لري، بلکې د فساد سره د مبارزې لپاره قوي ګامونه چې د هیواد لوی تور بازار رامنځته کولو کې هم مرسته کوي. بهشته تلاش، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
قدرمن اردوونکو د ډیوه رادیو او بخې د ډیوه ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیوه ټی وی دا خپرونه د دې سره سم یو شمېر نور خپرونه پروګرامونه او خبرونه تاسو د ډیوه رادیو په ویب سایټ www.voadivaradio.com باندې کتلی شئ. د ډیوه رادیو د سوشل میډیا د فیسبوک، د انستګرام، ټویټر او د شاته یو شمېر نورونه تاسو د ډیوا په نوم باندې ایډیو ریډیو په نوم باندې تاسو د ډیوا پروګرامونه خبرونه یو مرکی هم الته کې شي، لوستی شي او لیدې شي، او دغه معلومات تاسو لپاره هر وخت چلی دي ساته د هفته وو ورځې پراته وي، او دغه معلوماتو په اړه باندې خپل ځان خبر ساتلی شي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې موږ سره په ټکنیکي اړخ باندې کومک کوونکی وو پروفیسر محمد علمگیر او انجینیر وو چارلسټن او جاناتن. د هغې مننه کوو او چې د خبرونه کې موږ سره کومک وکړو. زه اشفاق اومن، ستاسو نخله اجازه. خشفه ولري تلفم.
وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارڈ شوی د تازه خبرونو او